السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې د صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې کې له پاکستانه ونه وزي په زور به وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې پر رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 25,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې جرمنی خبر کړی ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2,000,000 زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبی څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې د هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي بد حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم وپیژندل شو. ورزو فلسطین او اسرائیل موجوده. رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,615 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,615 ماشومان دي او 906 میرمنې دي. په همدې حال کې نن د مصر د رافال له لارې غزې ته د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانستل شو. د راپورونو له مخې د بشري مرستو لومړني کاروانونه غزې ته رسیدلي دي. غزه د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په معاصره کې د ملګرو ملتونو په جدي توګه باندې اندېښنه ښودلې چې په دغه سیمه کې خلک د خوړو او بو او هر ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او یو شدید بشري ناورین په رامنځته کېدو دی. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولی شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 222 منډې هدف ورکړی او سریلانکا په 49 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړی خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 229 منډو توپیر باندې بریا خپل کړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د تو خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې مود سر مطلب دادی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چارټینګار کړي چې د هرات زلزلہ ځپلو ته باید په وخت باندې مرستې ورسیږي. اخو په هرات کې خلک وایي چې لا هم دوی ته مرستې نه دی رسیدلې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بندي خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. زنانه متریس
و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد کرده.
په پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت لخوا د یو میاشتې مهلت دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې ډیر کم موده پاتې او دوی نشي کولای دغه هیواد پرېږدي.
زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کیږي. زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت څخه چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پرېکړه بدل کړي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې د ژمي پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا په خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه را په دیخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه تر 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 څخه زیات کورونه چې ډیری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړې زیاتوي
موږ هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وي چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وي هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي، وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي رادیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته دا خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بلې خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده ډېر کم پاتې ده نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي ډېری دي دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي تر څنګ یې د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیاو درامسته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد د حق نه لري چې د کډوال په زوره ل خپل خاورې وباسي د دې سازمان د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي له پاکستان د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د وستلو پریکړه کڅوم په نړیواله کچه غندل شوی خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی خودلې پاکستان دروانی اکتوبر میاشتې تر دیرشمې نیټې افغان کډوالو ته وخور کړی چې له دې هیواد ووزي کنه دوی به په وړاندې د وستلو عملیات پیل کړي د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواد د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه او په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کم د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیه غونډه کړې ده او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس سینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی او د طالبانو حکومت باید سمدستی دوی را خوشی کړي عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شی به را سره شریکوي
د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالانو د خزینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړای دی دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دوه معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یوه ګډونواله لیدا سیدخیل وایي
بازداشتای خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د فزو د حقوقو او د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو خپلسري او غیر قانوني نیول د بشري حقوقو د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حق پال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وضع کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغې عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمیر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړي توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافرونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافرونکي موټر زیانمن شوي او د خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتک پر مخت سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیزي.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
مو کتلی وو لارې ډېرې ستونزې درلودې، په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک ښکته شول او موټر به ټیله کوه، ټول خټې او کندې څخه ووځي. تر سالنګ لاره خلاصه نه شي په ژمي کې، له دې لارې سفر به ډېر ستونزمن وي.
د سالنګ تونل د بنسټي سي بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19 نیټه د سالنګ د لوی لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخاوه کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خراب ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، موږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی. استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپار، ټول ټوټه ټوټه کېږي. د کلاره خامه ده، په غرونو لګېږي. کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي، جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ورزو خوست هلته د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د ځینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورټ.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
که ووایو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او حتی شن ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا د چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سر مخامخ دی چه در پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه در دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سر مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو مشومون سرا د زانه وسرا خشن رویادو دا باید اصلاح شي کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ور کو کور کې مشومون سرا بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر ک مخ کو وختو کې چې وداس یو څه زیات کو دغه حالت مخنه ولې
روغتیا پالان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخاب د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پاورون کې د الکانو لیسې ودانې سوځېدلې او په سلګونو زر افغاني زیان ورته اوخته. مسولین وایي اور د برېښنا د شارټې له امله لګېدلې او خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه نیولې ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته وویل تیر شپه ناوخته د پښکی د الکانو لیسې کې د برېښنا د شارټې له امله اور لگی دلی وچی د تعمیر پاسنی برخه سوځولی
د پښکلی سی بام تختی سوی دی او خدای رحم کړی دی سامان نه خمستلی او ان چادر او تختی چې په اتاقونو لگی دلی هغه ټول سوی دی یو څه بشون ته هم واقص رسیدلی دی څونه خساره شوی دا څونه مصارف راځي سبا د انجنیرانو گزارش سره مې ان شاء الله تاسو معلومات درکم دا اور اغستل چې دی د بار د شاتیل کبلو صاحب شانو دو هغه خو پیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه د تعمیر نور برخه او شاوخوا کورونه لسوزیدو ژغورل شوی دی. د سیمه اوسیدونکو په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدن رامنځته شوی چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدن رامنځته شوی و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولی و. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړې مخه نیسي. د سپیس وی پانی د راپور لمخه د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لمړنۍ نمونه جوړ کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي.